سلامونه او خیچاري ازادي راديو اوري د دې سات خبرونه د ټایمز اف انډیا او اسپانیا د هند استخباراتي چارواکو له قبل راپور ورکړی چې په دې هواد کې د افغانستان جنرال قنصلی زکی وردک سره 25 کیلوګرام سره زرنی ولیدي یو اسپانیا نه لیکلی په دې انداز سره زر هغه محل نو موړی سره ونیول شل شي له دوبه هندستان ته ستنیدا ورسپانډي د دې اندازې 100000 روپیا 13.1 کروڑ هندي کالداري خود له زیاتوي پولیسو د زکی ورتک پر ضد د 100000 د قاچاق قضيه ثبت کړې ده ورسپانډلي کې په اپریل په 25مه شوې خون موړې تر اوسه ځکه نه دنیول شوې چې ډیپلوماټیک مسؤلیت لري ټایمز اف انډیا د هند استخباراتي چارواکو ته د سپیناوي په اړه د زکی ورتک د بیان یو برخه هم راخسته چې ویلي دي په دې اړه حیران شوې او د پیښې د لاټ څېړنې غوښتنه یې کړې تر اوسه زکی ورتک او په هندستان کې د افغانستان سفارت رسمن په دې اړه خبرګون نه دی خود له د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې بشري وضعیت وستر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون یو اعلامیې کې لیکلي د مرستو رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا لیدل کېږي. په اعلامیې کې زیاته شوې ده د دې کړکۍ د عواملو د جوړولو موندل د بشري مرستو رسولو د اوسنیو تګلارو له بیاکتنې پرته ممکن نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام بیا ویلي چې په بودیجه کې د خورا ډېر کمښت له امله به له روانې میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض وروسته د امرالله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. دې بهیر لیکلي دا اختلافات د طالبانو حکومت لوی درسیس فصیح الدین او د نورو چارواکو ترمنځ چې اوس یې د حل لپاره د طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی. خو د طالبانو حکومت مې تل په خپلو لیکو کې د خپل منځي اختلافاتو موضوع رد کړې ده. پرون یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې ځایي خلکو د یو ملکي وګړي د وژل کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. لا تر اوسه په دقیقه توګه د دې کسو وشل کېدو په اړه معلومات نه دي رسنه شوی او د طالبانو حکومت هم چوب دی. خپل د اعتراضونو خبرو شوی ویډیوګانې کې لیدل کېږي چې د سیمې خلک د طالبانو ځواکونه خپل کورونو ته پنوتو او خپل سړیو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. د حماس ډلې او جکپوري چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د خپل نوم د خودو په شرط ویلي چې د ډلې او پلاوی بنندمي په سلورم ادم مصر پلازمینه قاهره ته ولاړ شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني ته خبره په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمتو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو تر هیته د لیکلي جواب په بڼه کړی ده. د مصر یوې امنیتي سرچینې او د قاهره په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شوی معلوماتو پر بنسټ پرون د مې په دریمه نیټه قاهره ته د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر ویلیام برونز له رسیدو وروسته د حماس چارواکي دا څرګندونه وکړي. پرنس د غزي د جګړې په اړه د بحث لپاره مصر ته رسیدلې ده. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي پرون پر خپل هواد د روسي د يرغل د تسوي مورزي په مناسبت ویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر اوسه وسي د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. جمهور رئیس زيلنسکي د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې ویلي چې اوکراین له سخت پړاو څخه تیر دوه په حال کې ده. خو د خبره تر دې هم یو بل سخت پړاو پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو د جګړې پای ته رسول دي. خغلی زيلنسکي دا څرګندونه بیګا داسې مهال وکړي چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د روسي په توغندوی حمله کې لګ تر لګ درې کسان ووژل شول. روسي د 2022 کال د فبروري په سلوري شتمه پر اوکراین يرغل وکړ چې دا اشغال لا هم روان دی. دا خبر
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته مو هر کله کوم په دې خبرونه کې لمون سره میلما د حقوقي چارو څیړونکو سپان الله مصبا
په فایل کې خو ډیره مننه چې مونږ ته مو د مرکه وخت راکړ. مصبا صاحب تر توې چې نن سبا په افغانستان کې د زندانو وضعیت څه رقم دی؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اوریدونکو سلامونه. نیکی هیله ډیر مهمه مسله همدغه د نن سبا په افغانستان کې زکه هغه څه چې ډیر ضربه دي جمهوریت له نسکوري دوه وروسته او د طالبان له حاکمیت نه وروسته رامنځته شوې ده. هغه ضربه د منګه عدلي او قضایي نظام ته پټولو کې ده. او په دې کې بیا کله چې منګه تاسو د دې شاهدان یاستو چې کله طالبان او حکومت تر لاسه کړ نو دوی د زندانونو دروازې خوشې کړې او په زرها او زندانیان چې په ډیر سختۍ باندې تر دې مرحله رسیدلی ول دوی خوشې کړل او د دې تابن تاثیر بیرته پټولنه باندې راځي. بیا لدین اورسته ستونزه دار پیدا شول چې هغه عدلی او قضایی نظام چې د زندانونو او د جرم سره د مبارزې په حق له کدي قضایي قوې لوی څارنګالي مدافع وکیلان او انجمن کورنۍ چارو وزارت او د تور تغه کسان چې دخیل ول دوی هغه خپل حقوقي مسیر لمین زبوت ورته ویوړل شو د طالبان په واسطه باندې او مسیر بل خواته. نو لدین اورسته چې کله څوک ونیول شول یا نیول کیږي تر اوسه پورې هغه عادلانه محاکمه چې یو متهم هغه حقوق باید په نظر کې نیول شي ولکه مدافع وکیل او دې ته ورته او هغه اصلي هدف د مجازات چې د زندان کې د یو مجرم لپاره د مجرم د اصلاح او د ټولنې د ژغورنې موضوع ول هغه ټول خوشنۍ سره چې لمنځه ولاړله او اوس دغه لړۍ هغه عادلانه والی چې د قانون پر بنسټ په مستقله توګه او په عادلانه توګه باید مخته لاړه شي په خوشنۍ سره چې دا وضعیت اوس سم نه روان
لکه څنګه تاسو په خپله خبره کې ویل کله دغه زندانیان چې خوشي کېږي په ټولنه کې اتمن خلکو سره مخامخ کېږي او هغه اعمال بیا تکراري په هغه اعمال چې دوی زنداني سوي وو دغه ته څومره دی وګړو حق تر په هولند کېږي که څه هم تاسو اشاره وکړه که هغه غټو ټکو کې خطرناک خبرې راته وکړي
ډیره مننه ګوري مهمه مسله دا ده چې موږ په دغه ورستیو کې د دې شاهدان یو چې د درې څلور سو شاوخوا زندانیان خوشې شول اوس خو خبره اصلي دا ده چې د یو جرم رامنځته کېدل د اجتماعي قرارداد د اصل پر بنسټ باندې مبارزه خلکو پورې اړه لري چې سره مجازات ورکړل شي ورته د قانون هم دغه ده البته په تعذیری مسائلو که اگه جرائم چی شریعت پوری مربوط دیلی که حدود دیتا و قصاص اگه بحث بیلده اما کلا چی بحث تعذیرات و ترازی نو دل که دی وگرو نظریات با دی که مهمه دی خلق نیول کیگی خلق بیرت خوشی کیگی دل تا استون زداده چی دی عادلانه قوانین و پنشتون که آم وگری نپیگی چی آیا واقعا مجرمین نیول شوی دی او دا مجرمین بیرته مجازات کیږي او کدا ده چې خدای مکر بی ګناه کسان نیول کیږي او غیر عادلانه محاکمه ورته روانه ده چې په دې ترڅ کې به د ټولنې د نظم و نظام په ټوله کې تر سوال لاندې راځي اوس په تیر کې چې کله دوی حاکمیت ترلاسه کړ اسلامي امارت حاکمه شو دوی زندانیان خوشې کړل پرته له دې چې تفکیک دې کې وکړي چې کومه هغه سیاسي جرایم باندې یا د دوی په اند چې دوی جهاد بولي یا دوی مجاهدین چې ول د دوی په اساس بوله هغه تفکیک شوی او خوشې کړی ول نو عادي مجرمین چې ټولنه کې ډیر جرایم کړی ول هغه هم خوشې شول اوس هم په ورسته یو کې همدغه حالت روان ده او دلته اوس عام ګړي د دې لپاره چې د منګه قضایا قوه کې هغه شفافیت چې باید وو سی شتون نه لري نو عام وګړي لدی اړخه مطمئنه نه دي چې دغه مجازات به سم دي د مجرمین سم نیول کیږي د نیول کېدو او خوشې کېدو موضوع ده ځکه لړۍ د محاکمې په افغانستان کې لدی را پخوانه لسلو کلونو را پدې خو لیکل شوی لړۍ ده د مختلفو قوانینو شکلي او ماهوي قوانینو پر بنسټ باندې په دې معنی چې چیرته یو څوک یو دعوا لري د ریزل لیکلونه تر دې محکمې تر حکم پورې او که څوک چیرته یو مرتکب دی او جرم کیږي حتی مخکې لدی چې یو شخص د جرم مرتکب شي کشفی نه هدونو وظایف ده لکه د پولیسو دا ټول لیکل شوی باندې نو اوس د مونږ اندېښنې هم دي ته دي چې کله چې دغه ستانداردونه یا اصول په نظر کې ونیول شي نو طبعا عدالت کې لته د سوال مسله مطرح ده نو لازمه ده چې دغه سیستم جوړ کی تر څو پر بنسټ کې څوک باندې کیږي چې به ګناه باندې نشي او په زمين کې ګناهکار خوشی نشي ځکه ګناهکار معمولا مجرمین دي مجرم باید محاکمه شي او بی گناه کس که چیر تا بندی کی گی اگوی اقده اخلی دی طولنی پا مقابل که فاصله اخلی او سنزی را جوری
یه خدا مسئله ده چی مجرمین لزندان خوشی سوی بدون لدینه چی دی غدوی اغا قید تکمیل سیده بل پا زندانی که یو زندانی کم حقوق لری چی اغا باید مراد چی من سبا دیس خبرونه خبری گی چی پا زندان که لبندیان و سر نامناسب چلن کی گی
او دا دیر مهمه مسئله دا گوری زندان زندانی هم منگا پا جمهوریت که قانون ورته درلوده زندان چهار پوری مربوط قانون و او دا زندانی یوازی حق حق محدوده کی گی چی دی محکمی دی حکم پر بنسټ بوسی جزاگانی لکه احتیاطی تدابیر لکه پخپلا جزا نقدی جریمی او دیتا ورتا مثلا که یو چا پا حکم که جرم د جنایت وسی ویل کیږي چې مثلا لاس کاله به دا قید وي د دې ترڅنګ مثلا انتخاباتو کې اشتراک نه کوي یا ځینې مدني حقوق دې سلبيږي هغه د زندانونو ادارې یوازې هغه څه کوي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی ځکه اساس محکمه ده قاضي ده قاضي حکم کوي دوی اجراءات کوي نو اوس لدینه ورها خو هر محدودیت کده یو چا په راضي په دې ازادیانو راضي هغه خپل جرم کوي نو زندان لکه څنګه چې د اصلاح ځای ده او هدف د زندانی کېدو دا نه ده چې څوک بدله واخلي، انتقام واخلي او کینې رامنځته کړي، بلکې اصلاح ځای ده. نو ټول حقوق عادي لکه عادي وګړي پرته له دې چې هغه ازادي سلب شي، نو ټولو عادي حقوقونه لکه صحي خدماتو، لکه د تحصیل، لکه د نور ورزش ته زمینه مساعده شي، او د فضا داسې فضا وسي چې دا پکې بیرته یو سالمه شخص ټولنې ته وړاندې شي. نو په خوشنۍ سره چې منګه مسائل خبري ګل کې شکنجي دی په زندانونو کې، لکه په خپل سر توقيفيږي، لکه پرته له دې چې جرم معلومه ووسی شخص ډیر وخت په توقيف کې پاتې کیږي، دا هغه موارد دي چې د زندان کې دوه او د زندان د مجرمینو سره د مبارزې په اصلي اهداف سره په ټکر کې کړنی دي او لدی نه باید مخنیوي وشي.
او که مخنیوي ونسی دا کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
پرته له شک ګوري عدالت د یو ټولنې لپاره ډېر یو اساسي عنصر ده. که چیرته نه پلی کېږي ټولنه منفي خوا ته بیایي او ستونزې راولاړوي. نو دا په داسې حال کې ده چې په خپله طالبان د دې ادعا کوي چې وطن اشغال و، بې عدالتي کېدله، دوی به بندیان کېدل، په لوی لاس به نیول کېدل او دوی راجیک شول په مقابل د نظام کې. اوس خبره دا ده چې که چیرته دوی د عدالت لپاره زمینه سمه مساعده نه کړي، نو خلک به عقدې رامنځته کوي، خلک بې اعتباره کېږي نسبت نظام ته، او بالاخره د نظام په مقابل کې کېدای شي راپاڅېږي، پرته له هغې نه ډار په زړونو کې رامنځته کېږي. د دوی د مشروعیت مسلې کې طبعا هغه مورد چې دوی ته مشروعیت ورکوي د خلکو د ارادې موضوع ده، د رضایت موضوع ده. نو چې رضایت سطح راټیټېږي، خلک ډارېږي، او دا په نړیواله سطحه باندې هم ستونزې راولاړوي. بې له هغه نه هم افغانستان تر اوسه پورې یوه هېواد په واسطه په رسمیت نه ده پېژندل شوی. خو دوی که چېرته د عدالت موازین عادلانه نه کړي، په نړیوالو ملي او شرعي اصولو سم برابر نه کړي، شفافیت پکې رانولي، نو دې کې شک نشته ده چې دوی به په خپله په اوږد مهال کې به ډېر غټو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ کی، او د مخالفینو لپاره به زمینه دې ته مساعده کی چې د نظام په مقابل کې راولاړ شي او دا به ډېرې ستونزې راولاړ.
که تاسو د ښځو موضوع ته له دوی سره په زندان کې بد چلند کیږي، خبرونه دام وایي چې مثلا ښځې نشته د ښځو د نیولو لپاره، نارینه ښځې نسی بیایي، دا څومره له اسلام سره په ټکر کې کېدلی شي؟ څومره دوی حق تر پښو لاندې کیږي؟
ګوره، اصل خو که شریعت ته راولو، که نورو قوانینو ته راولو، مدونه قوانینو ته، اصل خدا ده چې شکنجه نه په شریعت کې شته او نه په عادي قوانینو کې شته. نن سبا دغه ټکنالوژي دومره پیشرفت کړی ده لکه د ډي ان اي سیستم او د فنګر پرنټ او د نشانې انګشت او د ته ورته، چې دغه جرم چې رامنځته کېږي، جرم مجرم آثار د خپل پریدي، او دا په ډېر سادګۍ په مسلکي څارنوالانو پولیسو په واسطه باندې دې ته زمینه مساعده. اما خبره داده چې دوی چې کسان نیسی او بیا ادعاوی خوشته په دوی باندې، ځکه خزینه دوی نیولې دي، مثلا په خپل ویلې دي چې تر دې حده پورې چې په دوی باندې حتی تجاوزونو ادعاوی هم شته دي، اوس د دې لپاره چې دغه ادعاوی له منځه بوزي، مونږ چې کله د جمهوریت بحث کوو، په جمهوریت کې یو مسله داده چې د شفافیت لپاره تضمینونه شتون لري، مثلا ازادي د بیان ده، مثلا اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق ده، او دې ته ورته مسایل دي چې خلک ته اطمینان ورکوي چې که خدای مکړه کم څه خرابای نه کیږي. اوس که ادعا له یوې خوا ادعا کیږي په خپل اشخاص چې د اسسته شوي دي، له بلې خوا نه داسې یو میکانیزم چې بیرته د شفافیت لپاره صحیح تضمین وکړي شتون نه لري. نو مدني ټولنې شتون، د رسنیو شتون، د دوی لاسرسی په دې ټولې پروسې ته، او په زمین کې د موضوع قوانینو د ښو شفافو عادلانه قوانینو شتون، د مسلکي کسانو شتون، د مستقلو کسانو شتون چې بې طرفه کسانو سي د عدالت په تامین کې، یو د هغو تضمینونو له جملې نه ده چې بیرته که څوک ادعا هم کوي چې ظلم پې کیږي، یا مثلا بې ګناه بندیانې کیږي، لکه ځینو ښځینه وو چې په رسنیو کې ورباندې ډېر بحثونه وشول، خپله یې غږونه اوچت کړل چې ګویا له دوی سره ناخوالې کیږي، یا دوی سره شکنجه شوي دي، او پروسه یې عادلانه ده. نو د دغو ټولو د مختبرلو لپاره دوی ته لازمه ده چې سیستماتیکه لارې د حل ورته په نظر کې ونیسي.
اکثره وخت طالبان دا خبرې ردوي چې په زندان که بد چلند نکیگی، آیا دا دی تیختیلار یا معقول دلیل که دلیسی لیوی خلق عملی مثالون لری لبلی خود دویوی چی نه زندان کې هرڅه تامین دي او د هیڅ حق تر پښو لاندې نه دي.
ستونزه خو همدا ده چې د دې لپاره چې یو ټولنه کې نظم رامنځته شي، په دغه دولتونو په سطح باندې غیر دولتي نهادونو ته هم زمينه مساعده شوي. دغه این جی او کانسپټ دغه ته وایي چې نان ګورنمنټل ارګنایزیشنز. د دې هدف همدا ده چې یو د فشار، د قوې تر عنوان لاندې د دولتونو د کړنو په مقابل کې ودرېږي. یو مثلا اپوزیسیون دی خو هغه سیاسي دغه سیستم منګولر او احزاب شتون ولري صحیح منظمه توګه، هغه به د اشتباهاتو ته متوجه کی او مختزي. اوس خبره داده شي دولت خو په هیڅ کله په هیڅ عنوان باندې، حتی ډېر پرمختللي دولتونه د خپلو ستونزو، د خپلو هغه کوتاهیو چې خپل اداره کې رامنځته کیږي، د دې په مقابل کې دوی ځانونه غلي نیسي، خپل ستونزې خپل نه وایي. نو دوی ته لازمه ده بیا نورو پرمختللو هیوادونو، مدني ټولنو، ازادي د بیان ته او لاسرسي د اطلاعاتو ته د حق او د تورته مسایلو ته زمینه مساعده کړي ده. بیا په نړیواله سطح باندې ستونزه نشته. اوس خو د اسلامي امارت لخوا نه وضعیت رد کیږي معمولا، اما د خلکو لخوا ادعا، د نړیوالو لخوا ادعا داده چې دا وضعیت سم نه ده. ولی دې لپاره چې هغه استانداردونه یا هغه معیارونه چې دغه ادعا را بند کړي یا به طرف خلک لاړ شي مانیټورینګ وکړي، وضعیت تر کنټرول لاندې راولي او په نظر ورکړي، چې کله دا شی نه وي نو طبعا د بی عدالتۍ لپاره زمینه مساعده کیږي. د دوی خبرو باندې خلک باور نه کوي او همدا ستونزه دا ده چې خلک ډاریږي. خلک ولو که عادي کس هم اوسي، که مثلا خو جرم خو طبیعي پدیده ده، یا قصدا یا سهوا یا یو حالت کې سره جرم لاندې راځي، یا مثلا دلته خو افغانستان کې خو نورې مونږ ټولنیزې ستونزې لرو، که یو څوک په چا باندې ناحقه هم ادعا وکړي او هغه زندان ته واچوي، نو هغه به بی سرنوشت پاتې او دا خو بیا د حق سوالونه مسله ده.
یو بل موضوع ده چې زندانیان نسي کولی خپل کورنۍ سره تماس ونیسي، تر ډېر وخت دوی ورکی، دوی نه مني، دوی به ویلي دا څومره د دوی حق تر پښو لاندې کړي.
او خو ګوري، مونږ یو اصل د اساسي قانون په خصوصا ارشمه ماده دي در لسواده تیم کې اصل دا درلوده چې د محاکمه باید عادلانه وسی. مثلا بل اصل دا و چې توقيف په خپل سر باندې موسی، د تر څنګه تعذيب د انسان منه ده، شکنجه د انسان منه ده، قانونيت د جرایم مولې ته ورته. نو د عادلانه محاکمه یو رکن دا ده چې یو متهم باید مدافع وکیل ولري، هغه باید یو سلسله اساسي حقوقونه لکه د خپل کورنۍ سره د اړیکې موضوع چې کچته او جرم مرته منسوب کیږي، توقيف کیږي، باید هدا اقل کورنۍ په جریان کې شي. د دې تر څنګه سکوت اختیار کی، یې سکوت په دې معنا چې حق د سکوت، یعنی چې دغه کم که ولاو کم متهم په جرم مهم وسی، تر څو چې مدافع وکیل شتون ونه لري یا هیڅ کولای شي چې هیڅ هم ونه وایي، هغه د سارنوال پورې مربوط ده چې څنګه دا جرم په باندې ثابت وي. او همدغه رقم سره لړۍ باید د قانون پر بنسټ وسی، مثلا قاضي به طرفه شخص وسی، مدافع وکیل او شتون ولري، خپلت هي هغه قانوني میاد په نظر کې ونیول شي، دې ته ورته شان. نو اوس که دا په نظر کې نه ولکیږي، کورنۍ سره اړیکه نه نیول کیږي، دا ټول خپل ذات کې د عادلانه والی د پروسې سوال لاندې راولي. او په مرور زمان باندې دا ټولنه کې ډیر زیات ستونزې نور راولاړي. او خوشنۍ سره باید وایو چې دغه حالت شته. دا په تیر رژیم کې مو او هغه هم غندلی ول، جمهوریت په وخت کې هم د ستونزې ولې، کله به چې امنیت ځینې کسان ونیول په میاشتو میاشتو به هلته ول. په داسې حال کې چې د توقيف موده 15 ورځې ده، بیا که چیرته د ضرورت پر اساس باندې تر 15 ورځو نورې پورې تمدیدېږي. ولی مسله دا ده چې په 15 ورځو کې دا قضیه باید محکمې ته ولاړه شي او محکمه کې فیصله، قاضي پرې فیصله وکړي، د دې لپاره چې خلک بېګناه په توقيف کې پاتې نشي. خو دا موضوع اوس حتی داسې قضایاو ته ده چې هغه رسنیز کیږي او ټوله نړۍ ورته سترګې په لارې وي، مګر یو څوک په میاشتو میاشتو پرته لیدې شي، بیا بېرته راخوشي کیږي او هغه هم بېګناه، یا مثلا معمولا بیگناه را خوشی کیگی، دا پخبلا حق تلفی دا دی آم و اگرو دا دی نباید مخنیوه بشی.
آخر که حاکم نظام تا باید تاسی مشورت سی؟
دی من خو حاکم نظام تا مشورت داده چی که دی دیل پارش تداوم را منستشی دی نظام، زکر برستال دیر وقتون و افغانان حدی اقلی و نسبی امنیت لاسر سای پیدا کرده و خلق خوشحال پاتیشین و دوی دی ملی مشروعیت لپاره زمینه مساعده که فرصت دی برابر که نظام دی قوانین پر بنسرد برابر که اغا انتخابات چی دوی ورسرستون زلری هغس انتخابات دی نکی، خو انتخابات تا دی زمینه مساعده که چی خلق اراده پکی خیلشی و پوی کسان دی راولی قضایق و قاضیان دی مسلکی کسان راولی به طرف کسان دی راولی، یعنی اسلامی امارات کم تحریک پوری چاړه کم قاضیان دی هغه دی لری کی زکه غا استقلالیت نکیږي او تجربه او متخصص کسان دی ولی نهادونه دی بیرته د سی را پیوړی کی چې لکلوی څارن ولی کی د کار وکي دا د جرم سره په مبارزه کې لوی څارن ولی ډیر مهم نقش لري پولیس ته د خپل مسولیتونه ورکي یعنی نهادونه دی را جوړ کی قوانین دی رسم کی اشخاص دی مسلکی کسان وروزی او وګماری نړیوال سره دی سازش کی هغه څه چې نړیوال ته ورته توجه دل کړي خزو حقوق دی ته ورته خصوصا د عدالت په تامینولو کی دا موارد دی چې کدی په نظر کې ونیسی زه یقین لرم چې هم خلک تری خوشحالیږي هم نړیوال ټولنه بهانی هم بندیږي او هم د دوی د تداوم لپاره د دوی په در د سر کمی دی لډیرو نیوکو نه خلاصيږي ماته به مرتياني چې زه په دې باندې نیوکه وکم یو بلته به یو افغان چې زوريږي هغه به نه زوريږي نو دې ته ورته ډېر خېګني دی په دې کې باید په نظر کې ونیول شي
ډېر زیاته مننه مس پاسه تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و دی حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا تربیه فرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي دا ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145
ازادي رادیو 24 ساعته
وما ورځ دا ونی مهم پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنوارایم او د تیر ونی مهم او سیاسي ټولنیز او جالب تحولات ته ځانګړې شننی و مې ورستمو هر کله کوم دا ونی له هند خبرې کې چې لالوتکو ټانکونو موټرو او توغندیو جوړول ورستا مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي د دې هم خبرې کې چې افغانستان لومړنۍ په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیه ته روان شوه ده ناسانه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په سات هي د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وته دي فرانسې کې بیا په یوې ورو د کورونو د لیلامه دوه حال هم درته وایم خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی متقیو پدری او بینومه هوادونو د داعش د ملاتړ تور وای یو داعش تبلیدي بلې تمویلي او بلې هدف ته رسي خلکو پختل چې نومي ولې ناخلي پاکستان بیا د طالبانو لملاتړه د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړی دي
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او وختل چې طالبانو باندې په بخانه غولم په پاکستان باندې اعتراض وکړي البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي ځکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل پاکستان پناه ورکړه پاکستان یې پر رګ رګ کې نیولی دی اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی
فرانسه کې په 90مه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولېس په لور فرانسه کې لومړی مقام لري خدای و د 300 بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي
دا هغه مغرضې کړې ولې چې دوی په لوی لاس مختلف ځای دلته افغانان بدنام کړی او افغانانو د تدیر ځوان تیر کړای افغانانو د تدیر نه ټول ساتل دا
کلونه را بدی خاطر دا اوس محل ته دوی زین لري د زیات ستوند سره مخ تي 13 په هم همدغه سیمو کې
څو ځوانان چې هغه د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان و هغه د یو نیر ترڅنګ و د کېدل چالتا د انسان څه چې هغه د ځناور تاګه هم مالته سخت یو داسې یو چې ویر د کیږي
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هي خون کی تورنه وای افغانستان کې پر بندي مرمنو جنسي تیرې شوې طالبان ردی فعالانو د پلټنې غوښتنه کړې
نو داس خوم نه کیږي طالبان چې هر څه کوي یو تورستي دله د هر څه کوي نو موږ دې باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټ بلکې ودغه موارد ته
ابو طالبان هم یو منظم قوت نه دی یو سازمان دی قوت نه دی د دې په ګروپونو کې یا د دې په سکولو کې وسم د په پامیر باندې شو کومندان ازیاته اندازه ونډه لري او دی دا د جنایتونو په کول د دې چې اته د دې د محابس و امیران یا په امنیتي ورګلو کې هغه په پامیر جرسالان تشریف لري ممکن دا د سرویسي
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د راپور تړاو باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو یالو ترڅنګ د دوه یهورو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو سپینګیرو او ماشومانو څخه په ډک کابل کې د ځان باندې بند تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي نو د دې نړۍ پاپانو ګورو به آیا صرفه وکړي
کابل تتللی د اروپای افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې مملاتړ واستای نه کړي د جرګې غړي وای دنجونو خونځي پرانستو لپاره هلې ځلې کوو
دنجونو د خونځي په اړه باندې هغه زموږ د دریز ملاتړ کړی دی او ویلي دی چې په ګډه به کار کوو ترڅو پوري چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لار ومومو سپینګي خلک
دی او راډلی دی په کټ کې چې کارونه لپاره ځو لږی نه په اروپا کې د چانو مایندګاندي د پاس ډاکي د چانو مایندګاندي د خپل ملک د چانو مایندګاندي د خپل کلي کې څوک په تلالا او بابا وایي
بیا هم ستړي مشي د طالبانو د خارجه سیاست دزګا په لمړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدو تر شا درې گاونډي هیوادونه لاس لري د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاک ګډ سوداګریز فورم د پرانیست مراسمو ته وینا کې د چا ل نوم اخیستو پرته ویلي د مهال افغانستان کې د داعش زالې لمنځه تللی خو په وینا یې چې دریو گاونډي هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمينه برابر کړی چې یو یې بشری قوه ورکوي بلې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیوادې بیا بریدونو کولو ته رسي متقید نور و طالب مشرانو په چیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نور ته ضرر نه رسي او نور هم غواړي چې افغانستان کې لفرانکار کړنو لاس واخلي
افغانستان کې الحمدلله د داعش د لست متاسف ولا یو درې ګاونډ دی هوادونه نو ما
سره
نه برابر راځي په یو ځای کې د داعش په اړه بشری قوت دی اپات دی ولې چې موږ تاسو ته درس نه وایو موږ لا به نو خپل کې پیښه ترسره کړو بل هواد هم الله په سبا کې قوت چې امر خرابون کې اپراج یې راکړي او بل هواد بیا په خپل خاور کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز وکړي
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی باوجود چې پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي په طالبانو باندې نیوکه کوي خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي خصوصا په رسمي مواردو کې په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې په بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې اوسېدل پاکستان پناه ورکړه پاکستان یې پر رګ رګ کې ننوتی دی اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نسي شلولی
یو
ویلی چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وینا سره سم پاکستانی استخباراتو د یو شمېرو وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستانه په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوي افغانان دي.
افغانستان کې د بولدخت ولسوالۍ یم بره دا چې موږ شل قصه برابر سو بره پر سیمخادار روان کړو دا تشکیل په پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخ عاد افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالی زیان لپاره او پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. خاغلی دورانی ویلي له افغانستان څخه د ناتو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله و چې افغانستان کې سولې به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله و ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پي وسلوال بریدونه 15% زیات شوي او د دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې مشت افغان ټولنې وایي سره لدی چې افغانستان کې د جمهوریت دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوي وي، خو توانېدلې دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسې کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزي وژنې په خبرګون دراوتلي لاریون چې لومړي ځل لپاره په تاوتریخوالي ووخت تنظیمونکي وای لاریون تر پای سولېز خو په اخیره کې د سیسیل مخې په تاوتریخوالي ووخت او په دې اړه د فرانسې دولت تقنعات ورکړه ده. په فرانسې کې د افغانانو ټولنه تایید کړي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولې او دوی هم پریټینګار کړي چې هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه کړي. په فرانسې کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوریاخیل ازادي رادیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې د افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تیر ونی د پاریس په یو اپارټمان کې وژل شوی او قاتلین په تیښته بریالي شوي.
ټول هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته افغانان په څومره آرام په لا کې ژوند کړی ده، نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغه چې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلط استفاده ونه کړي. مثبت اړخ یې درلود، دې لاریون چې مثبت اړخ دا و چې دولت یا چارواکو دا د قضیې وزارت موږ ته مستقیم لاس راکړ، کولای شو چې د قضیان نږدې نه وزارت وکړو او هره ورځ نوي معلومات له خپل ولس سره شریکو تر هغو پورې چې دا قضیه څېړنې پای ته رسیږي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
دغه ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال حادثو خبر هم کړی ده او ټینګار یې کړی چې په تیر کال کې له شلو زیات مختلفو پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولي دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیر ونې افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولې د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کال راهیسې له افغانستان راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادي رادیو ته وایي دا لومړی او وروستی لاریون نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه وکړي نږدي چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را پدې خو په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول، تحولات ورسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړی دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دي. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګ د محکمې مخې ته همدغه مخه باندې راټول شوی و چې د خپل افغانانو غک پورته کو د هغه افغانانو چې د غوي سرنوشت نه دی معلوم، هغه کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوی دی خو به هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی چې تیر کال د غیواد کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو ترڅنګ د خزو او انجونو له حقوقو هم جدي سرغړونې شوې، خو د راپور ګڼ خبرګونونه هم پاره ولې.
که څه هم د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد دا راپور له یوه سره رد کړی دی، خو د راپور په یوه څنډه کې هیښوونکې برخه دا وه چې وایي جوزجان، فاریاب او سمنګان کې له نویو زیاتو بندیانو څخه شپاړس ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیري وروسته مېندوارې شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي د طالبانو حکومت په زندانونو کې دغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقونو د پراخې او سیستماتیکې سرغړونې وڅنډه ښیي.
د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه مواردو ته. واقعا که چیرې منطقي ورته فکر وکړو دا ممکنه نه ده چې دوی په وس کې دا کار یینه، خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دی جوړ کړی دا او نشر کړی دی، یعنی واقعا په الفاظو باندې ډیر ښه گزارش دی، لیکن کچیرې د دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچیرې یو څه سره راوسپړو، نو زما په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې، ظلمونه پر میرمنو باندې، د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری، دا هغه مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی.
حضرت دې د دې روایت کړتم چې یو کو قزان یعنی چی
فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وروستی رپورټ مستند دی، ځینې مستندات لري، خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې د زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو رپورټ مستند او ډاکومنټري شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې چې فاریاب شو، جوزجان شو، خپل مزار شریف بلخ شو، دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغسې جنایات زیږولي وو، دغسې څه زیږولي وو چې ناموسي تجاوزونه او ناموسي سپکاوي ترسره شوي وو، او په ډېرو دغو کې مواردو کې دغه تثبیت شوي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښته، خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي.
دا باور مې بيخي نشي چې له تاریخي غلیم یعنی پاکستان نیابتي ملیشي به د اقرب یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د خوانځیو د بندیدو او لهورو سره د طالب جنگیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغان ښځو ته دلمی د دې علماو کرامو کنزل ګورم، نو هیڅ مې باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
او د طالبانو د عدلي وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شوي زمکو پر راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. د دغه کمیسون سیکرتر مولوی احسان الله وسیق په یو سیمینار کې ویلي لاغې ورځې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسون په کار پیل کړی دی، تر ننه پورې د تخنیکي پلاوي په مرسته 2.5 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې وه بیرته راګرځولې ده، او د ځمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړي چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله، خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالی کړي او سوداګریز او ملکي ودانۍ یې نړولي چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږ ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د اهلي هنودو د غصب شویو ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللې د افغان جنو د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بېلابېلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټولمنلی نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو تر څنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی ګڼ فعالان یې په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یې یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو تر څنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوث اکثریت مشرانو سره وسولې موږ په واضح توګه باندې وړاندیزونه ننګونی خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریکې کړلې. دوی زموږ خبرې په ورین تندي واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریز ملاتړ کړی دي او ویلې دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپلو پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به یې نتیجه له هیوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته ځي دوی فقط هماغه زاړه بیروکراتان دي د حزب دیموکراتیک خلک افغانستان په صفو کې کار کوو او دوی په کابل کې جایدادونه لري. اکثره وخت خپلو کورونو د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او مېلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو ورخوسي کړي جنډا په لاس ورکړي. د دې په خبرو کې یو ذره حقیقت هم د افغانستان د ملت اوسني حالت څرنګوالی نشته او فقط دوی هماغه کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه هغه نه ورته وایي. یو دغه خلک دي سپینګیری خلک دي او راغلي دي فقط چې کډونه لپاره ځي او راځي، نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، نه په آسیا کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل ملک کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملورو کولې چې د جرګې په ژبه پوهېدل، له نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومی مشران او سپین سرې میرمنې سره جرګه او یو ورځ ملایانو ته کینی او حساب ترې وغواړي او د جرګې په نرخ ورسره جرګه شي.
بلخوا د همدې کمپاین لغړو سره د یو شمیر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلي کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړی او پرمختګونه یې ستایلي دي. او تیرونه د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي وار له افغانستان په یو لسوټنه شوکانی بار ریل گاډي د ترکی په لور راسواله. خو ایرانی رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریل گاډي په خپل خاوره کې درول دي. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریل گاډي د هرات خواف له روزنک استیشن روان شوی چې د ترکی میرسنګ خارتبه داخل شي. طالبان دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته د محل هر ورځ دوه ریل گاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکی ته روان شوی ریل گاډي د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیکدول کیږي. خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بلخوا که څه هم طالبانو او تهران ښکاره څه نه دي ویلي، مګر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاډی د ایران په خبره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. اوس هم ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنیو د طالبانو د دوهې د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس حقانی د هغو انځورونو خپرېدو تون غبرګونونه پارولي چې نوموړی کوچنی اختر په وزیرستان کې نمانځي. یو شمېر مخالفو فعالانو نیوکه کړې ده چې حقانی شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې وو خو د وژل شویو پلویانو هدیرې په وزیرستان کې ولیدي. مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان که جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي نو ولې دوی ته پیغور ورکوي چې یو سیاسي مشري وزیرستان کې اختر لمانځلی. مګر مخالف فعالانو بیا پوښتلي پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړي نو انس حقانی که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره ګڼي نو پاکستان څنګه بې ویزې اجازه ورکړې ده او که د پاکستان خاوره یې ګڼي نو ولې یې ویزه ورته اخیستې ده؟ بلخوا د پاکستان حکومت ویلي د انس حقانی سفر رسمي نه و او هغه د خپلو دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپلو کورنیو سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقانی په اړه ازادۍ راډیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ یا خپلوان نشته، بلکې نوموړی هلته پخوا اوسېدلی او اوس د پخوانیو دوستانو د لیدو لپاره تللی و. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د ګڼو چارواکو مرشد خلیفه دین محمد تېره اونۍ یو وار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکه شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدی شي په کاشوغه خوړل یې د مترفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغې مسلې ته یو شمېر نورو دیني علماو په لیکني ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړی چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی او د طالبانو دغه مرشد باید له خپلو بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کارونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفه دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړی. تېره اونۍ د کتاب او د کتاب د کاپی رایټ نړیواله ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقیقي نړۍ کې کمرنګه ولمانځل شوه چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي بازار یې د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو له کتاب سره خپلې خاطرې شریکې کړي او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو یې ټینګار کړی دی. په کابل او ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیروبار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا شپږ زره کتابونه لیست کړي او په خرڅلاو یې بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. افغانستان کې که څه هم ډېر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خو د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا له یوې فنلنډۍ مخابراتي کمپنۍ سره لزمه کې ډېر لري د سپوږمۍ په سطحه د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضانوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې له دې وروسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامداره سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي تر څو تحقیقاتو ته پکې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژۍ د څانګې مشر والټ انګلوینټ وایي د سپوږمۍ سطحې ته د 4G وایرلس انټرنیټ د رسولو چاره به د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سږ کال یا راتلونکي کاله پورې ترسره کړي او هلته به د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوې نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنره فنلنډۍ کمپنۍ په دې بوخته ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزي ټکنالوژۍ نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضایي چاپیریال سره مناسبې داسې دستګاوې تولید کړي تر څو په سپوږمۍ کې د سیلولر نیټورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابره کړي. دا دستګاوې به هغو فضایي موټرګیو ته تر ځمکې د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسونه خورا اسانه او چټکه کړي چې فضایي سیارو او په تېره سپوږمۍ ته استول کېږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغو فضانوردانو ته هم جوړه کړي چې له فضا نه په HD ډول خپلو کورنیو سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساینسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالي کېدونکی دی، خو د فرانسې ځایي چارواکي د یوه کلي سینټ آمنډ منټرند د نفوس د زیاتولو لپاره یو کور په یوه یورو باندې خرڅول غواړي. دا اته سوا او اته ویش فټه مربع پراخ دوه طاقه کورونه چې دولس کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلی نه دي او کافی اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور پر رغونې شاید د اخیستونکو له جیبه تر سلو زرو یورو پورې لګښت هم راشي، خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د اخیستونکو مالي لاسنیوی وکړي. د ځایي ښاروالۍ په وینا د دغو زړو کورونو بیا بادول د دې لپاره کوي چې دا تاریخي برخه یې ورو ورو په ویرانه بدله نه شي. خو که هر څوک د دغو کورونو د اخیستلو تمه لري، نو شرط یې هم دا پرېښې ده چې اخیستونکی به یې د فرانسې هر ځای کې چې وي دې کورونو ته راکډه کیږي او کم تر کمه به لس کاله پکې اوسیږي. د دغو کورونو د اخیستنې لپاره د نوم ثبتونې وروستۍ نیټه د جون 15مه ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به یې د پچا چونې له لارې مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنورۍ کې به ورته د کورونو کلیګانې هم وسپارل شي. او هند بیا په دې پسې هم راپتېلې چې له ټانکونو، موټرو، الوتکو، جنګي بیړیو او توغندیو جوړولو وروسته په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتاره یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي. په دې ټرینونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوي 250 کیلومتره پر ساعت واټن به وهلی شي او یوازې هغه ماشینونه پرزې او ټکنالوژۍ به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنیو لخوا په هند کې تولید شوي. دا ټرینونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبۍ نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن اوومه ورځ رانغاړم. هر اونۍ له نوې زاویې د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه له ما سید شینواري سره. د ازادۍ راډیو له پلیټفارمونو د اونۍ په هر اوومه ورځ مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا پیدا وے د چان وے اشناز چکول می ستا وستر گو تکات ہو خود بگر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
مجنونی ملیلاش مید مید تا ویگا جانان پانا ساشا مین مین راشا مجنونی ملیلاش مید مید تا ویگا جانان پانا ساشا زستاین تاس ماشا خوتیش بخنداشا زستاین تاس ماشا خوتیش بخنداشا زار 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 مید مید تا ویگا جانان ناتاشا ومین مین راشا مجنون یوم لیلاشا ومین مین راشا ومین مین راشا ومین مین راشا ومین مین راشا مید مید تا ویگا جانان پا نتاشا ومین مین راشا ومین مین راشا ومین مین راشا ومین مین راشا پسوان لسترگ دے قربان شین خال پس نختان پری ماہ تابان رازا 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 سے مچانانا قربان دشم قربان قربان دشم قربان مید مید تا ویگا جانان پا نتاشا ومین مین راشا ومین مین راشا ومین مین راشا ومین مین راشا ومین مین راشا
Russia.